مراد بشید. آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه. تستړی مشی ستار فروغ دوستانو د یو ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر ولسونو غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت د سولې غږ بدرګه کړي. افغان پوځیان وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات جریان ولري تر څو چې ناامنه سیمې تصفیه شوې نه وي. خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې تر ګواښ لاندې سیمې تصفیه نشي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 150 ډزې کړې دي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د روسیو شخړه له امله تر اوسه پورې د 40 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپرېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې د ګواښ لاندې سیمې د وسلوالو شتون پاک نه شي. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد ردمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې له تېرو 3 ورځو راهیسې په جرم او ځینو نورو ولسوالیو کې عملیات روان دي او ګڼ شمېر د دولت ضد وسلوال مخالفان پکې وژل شوي دي.
جرم که قبلا تعدیدات زیادتر بود داره به حالت نرمال می آید و ما مصمم هستیم که عملیات را تا وقت تداوم ببخشیم که امنیت را در ولایت بدخشان برای مردم به وجود بیاریم.
د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادی راډیو ته ویل چې په جرم کې 3 بهرنی ترهګر او 15 وسلوال طالبان وچل شوي او 14 ټپیان دي. د نوموړي په خبره په وچل شو کې د ترکستان د اسلامي نهضت د ډلې مرستیال ملا مصطفی هم شامل دی. د جوزیان د درصاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په اعتراض کې په دې اعتراض وکړ چې په خبره چارواکي د سیمه ییزو پولیسو ټپیان نه انتقالوي. د عامو خلکو د ولایت ودانۍ ته څیرمه په اعتراضي غونډه کې چارواکي د ټپي شو سیمه ییزو پولیسو په انتقال کې په سختې بې پامۍ تورن کړل.
اینم تو گفتم گف راست میگم مردم میگم دولت بر ما رسیدگی نکنه زخمه های ما را نقل نده خود شاید که قسمتش بوده شاید شده.
یو شمیر ټپي سیمه ییز پولیس په درزاب ولسوالۍ کې چې له مرکز شبرغان 180 کیلومتره لرې پرته ده د لارې د ناامنۍ په سبب له زیاتې درملنې پاتې شوي دي. د جوزیان مرستیال ولی عبدالرحمن محمودی وایي که څه هم په درزاب او قوشتېپه کې د داعش او وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي خو دوی به د ټپي سیمه ییزو پولیسو د انتقال لپاره هڅې جاري وساتي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ګولۍ ویشتې دي. د کونړ امنیت قمندانۍ وایي فریدالله دهقان دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د دانګام او شلتن په سرحدي سیمو په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو مالي تاوان یې اړولی دی. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ وخت ناوخته سرحدي ولسوالۍ په توپونو ولي چې له امله یې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي او د اکثرو دغو سیمو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د پاکستان پوځ د افغان چارواکو د دې خبرو په اړه دقیق ځواب نه دی ورکړی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په سرینګر کې هند ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. په پرونیو شخړو کې 3 هندي سرتیري 14 وسلوال او 15 ملکي وګړي وژل شوي. دا له کلونو راپدې خوا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او هند ضد وسلوالو مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې زیاته مرګ ژوبله ده. تازه تاوتریخوالی وروسته له هغې پیل شو چې د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د هندي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په عکس العمل کې خلکو اعتراضونه پیل کړل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وشل کېدو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د تورریست خطاب وکړ. هغه پرون په خپله وینا کې او په دې اړه وینا وکړه او د غزې په سرحد کې د اسرائیلو لخوا د مظاهرچیانو ځپل وغندل. د اردوغان تر توندو خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسرائیل پوځ د هغه چا لکچر ته اړتیا نه لري چې له کلونو راهیسې د ده په خبره په ملکیانو بمباري کړې دي. د اسرائیل او ترکیې د مشرانو ترمنځ یو بل ته د سختو الفاظو د کارولو د لانجه وروسته له هغې پیل شو چې اسرائیلي پوځیانو د جمعې په ورځ په غزه کې په مزارچیانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. او د روسیې په سایبیریا کې د کیمیروو ښار د یوې لویې اورلګېدنې د قضیې په تور 9 نیول شوي دي. په دې اورلګېدنه کې چې د مارچ په 15 پیښه شوه 46 کسان ووژل شول. 30 ماشومان په وژل شولو کې شامل دي. په نیول شوو کې د کیمیروو ښار د ودانیو د نظارت مسؤل او د هغې کمپنۍ یو لوړپوړی مسؤل شامل دی چې د سوځېدلي مارکیټ مالکیت یې پلاس کې دی. د کیمیروو والی د خلکو د سختو عکس العملو په سبب پرون استعفا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې له ولسونو سره په غونډه کې له هغوی وغوښتل چې د سولې د پروسې غږ بدرګه کړي.
لومړی سوله ولسی کړي، ولې وینه تویږي؟ پس له دې نه هره وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي، د ولس مخالفت.
په روانه خپرونه کې په بدخشان ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو جزئیات هم در سره شریکو او د هموري چې د هلمند د پرلت په ملاتړ خیمې له مرکز لخکرګانه بهر نور ولسوالیو ته هم ورسېدي.
موږ زګه د پد خیمه نه درولې ورکه چې موږ دلته خلکو موږ د بغار یو چې غار یو د واله نصرت غارم ورته مرور مې راسره سره.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د کونړ نړۍ ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو بیا د یادې ولسوالۍ او اسداباد ترمنځ د لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو د لرې کولو په منظور لاریون وکړ. د سوریې د تازه تحولاتو راپور دا دی چې د حکومت د مخالفو ملشو یو ډله چې په محاصره کې ده له ختیځې غوطې څخه په وتلو موافقه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نیزه خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په اف ام سل 0.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتل چې د سولې لپاره دې ولسی فشار وارد کړي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې روان کال کې به پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکي کال کې به د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. هغه ویل افغانان باید د خپل پراخ ګډون له لارې څرګنده کړي چې اساسي قانون ته ژمن دي. په پکتیا کې د ولسمشر د وینا مهمې برخې له نجیب الله الوخیل اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د مخالفینو سره د سولې لپاره بې ساري تاریخي وړاندیز کړی او د جګړې د دوام لپاره پلمه نه ده پاتې شوې. ولسمشر غنی یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ پکتیا ته د سفر پر مهال د خلکو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې وکړې.
وختنه مې څه ده له تاسو اوس سوله راوړئ. دوه شیان له تاسو نه زه سږ کال غواړم. لومړی سوله ولسی کړي، دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بې ساری، ولې وینه تویږي؟ پس له دې نه هره وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي، د ولس مخالفت. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سوله راوړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د ټاکنو مسله هم یاده کړه او د خلکو وغوښتل چې په روان مریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او په راتلونکي کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
شفاف انتخابات دیارلس و اونوی که د ملي شورا او د ولایتي او بکه د ولسوالی شوراګانې دیارلس ساعت نوی که د ولسمشری انتخاب ګډونم غواړم، مینم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کی چې موږ خپل اساسي قانون باندې شمه
بل لوري ته د پکتیا اوسیدونکو وړاندې کوي چې ټاکنې دې په حوزوي باندې تر سره شي.
زه یو جمعه د پکتیا ولایت مرکز ګرځم.
دا یو شی غواړم چې جمهور نه چې په ټولو ولایتو کې باید انتخابات حوزوي شي، نو په دې کې ټول ته حق رسیږي، ټول مستحق خلکو ته یې نه موږ بیا هم غواړو خلکو نه غواړو جمهور نه چې مستحق خلکو باید د وکالت ته ورشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ملتیا پکتیا ته تللی دی، په یاد ولایت کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې هم پرانیستي.
و امریدل چې ولسمشر پکتیا ته د سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتل چې د سولې لپاره دی ولسی فشارونه راوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې به تر هغو له درې ورځو راهیسې پیل شوي عملیات جاري ساتي چې تر ګواښ لاندې سیمې نوې تصفیه کړي. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایي وایي چې په بدخشان کې به روانې عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو او د هغوی بهرنیو ایغور وسلوالو ملګرو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. ښاغلي رضایي وویل د ایغور وسلوالې ډلې مرسیال وژل شوی چې ورسره به په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو د جلب او جذب بهیر ډېر پټ شي. سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې د ختیځ ترکستان یا ایغور وسلوالې ډلې د مرستیال وژنه به د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کم کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ ترکستان د وسلوالې ډلې مرستیال ملا مصطفی د افغان پوځیانو لخوا په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی دی. رضایی وایي د ملا مصطفی وژنه چې چین ورباندې انعام هم ټاکلی و، په بدخشان کې د ایغور او نورو بهرنیو ترهګرو فعالیتونه د پام وړ کموي. د ختیځ ترکستان د ډلې د مرستیال وژنه په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو د راتلو مخه نیسي. دا یو ډیر کلیدي شخص و، ځکه د چین حکومت هغه یو ګواښ باله او د وژل کېدو یا نیول کېدو لپاره $6 میلیون انعام ټاکلی و. رضایی وویل د ختیځ ترکستان د ډلې پر مرستیال سربیره یو بل چینایي تابع، یو تاجکی تابع او 15 وسلوال طالبان وړمه شپه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. له بدخشان سره په پوله د چین په لری پراته شینجانګ ولایت کې ایغور ټبری میش دي چې لدیړلې زینی په بریدونو او تروریستي فعالیتونو تورن دي. د دوی وسلوال فعالیتونه د ترکستان اسلامي نهضت په نوم روان دي چې د شمال لویدیز چین د ایغور میش د سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ برخمند دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنشوي مولا مصطفی د نورو بهرنیو ترګرو په څیر د افغانستان د جنوبي گاوند لخوا تجهیز او اداره کېده څو دلته وران کار فعالیت وکړي او زموږ اړیکې له نورو هیوادو خراب کړی.
اینها از طریق چترال پاکستان داخل کران و منجان و
دوی د پاکستان د چترال لاره کران او منجان ته تللی وو او بیا لدی زای زانونه وردو جو جرم تر سوالی. لدی کسانو یو تن مولا مصطفی چې اصلا د چین له ایغوریان او د افغان پوجانو د عملیاتو په مټ لمینځي وړل شو.
عملیات داشتن پور از فایده را آوردن.
پاکستان که هم د افغان حکومت او امریکا له خوا د تروریستانو په ملاتړ تورن دی، خو وایي چې خپل د تروریسم قربانی دی او دا نه مني چې ګواکې وسلوال دی خواره اړوي. افغان او بهرنیو ځواکونو په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمندوړلو لپاره په خوا هم د هڅو خبر ورکړی و. تیر میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمندوړلو لپاره هوایی بریدونه کوي.
و امریدل چې افغان مقامات وی په بدخشان کې به تر هغه پوري روان پوځي عملیات دوام وکړي تر څو چې دغلتنه امنی سیمه د دولت د وسلوال مخالفانو لشتون څخه پاک شي ونیوي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د هلمند پرلت پملاتړ خیمه د دی ولایت تر ولسوالۍ هم ورسېدلې. لومړی په ګرشک او د شنبې پر سپناوي ولسوالۍ کې هم ګڼ کسان د سولې د غږ سره ملګري شول او د لښکرګاه د ځوانانو د پرلت پملاتړې خیمه ودروله. که څه هم د پرلت یو شمېر کسانو د دې په خاطر چې وسلوالو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او حکومت هم د اوربند په اړه د دوی غوښتنه نه ده منلې د نه خوړلو اعتصاب وکړ، خو تر 48 ساعتونو وروسته دغه اعتصاب د دیني عالمانو په منځګړتوب مات شو. زمونږ همکار د لښکرګاه د ځوانانو د پرلت څخه د راپورونو په لړۍ کې ناوې ولسوالۍ ته تللی دی او په دې اړه نور حال راکوي.
د ولسوالۍ د بازار پر یوه عمومي چوک په یوه وړه خیمه کې ناست ځوانان او سپین ږیرې خاص اجنډا نه لري. موږ د خبرو او غوښتنو وروسته ورسېدلو. د خیمې په یوه څنډه کې په رنګارنګ جامو کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم چې اکثر یې شنې بستې په وجو دي ناست دي. د سولې په نوم د پرلت دغه خیمه پر هغه چوک درول سوې ده چې تېر کال د تلی یا میزان د میاشتې تر 10 منټې وروسته د طالبانو لخوا د هغه ځانمرګي په نوم یا څو چې د ناوې د امنیه قمندان احمد شاه په شمول یې ګڼ شمېر سرتېر ووژل او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د لښکرګاه د پرلت د خیمې برعکس دلته ناستو کسانو ته د امنیت لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول سوي. سپین ژیری وایي که د سولې او اوربند په اړه یوه اونۍ وړاندې سوی وړاندیز ونه منل سي د دواړو غاړو په ضد به ږغ پورته کړي.
دغه خونروژي خدای تعالی ورکه کې او خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
امو دولت ته دا وزر وزاري کوو چې وړونو دا تر څه وخت پرې به دا ورور وژنه موږ تای سره کوو، تر څه وخت پرې به سره وژنو. دا خو به د یو اتحاد ځای لري، آیا تر یو ملکي امته به سره وژنو؟
موږ د جده پاره نه را پسېدلې، موږ د جده پاره خمه نه درولې. امرور که چې موږ دلته خیال کوو، موږ بغار یو چې غار یو هیڅ چاته تم نه نزنی غوارم، ولکه یاد رئیس دولت غوارم، ولکه یاد بل غوارم، دا والا نصرت غوارم ورته مرور می را سره تلکه.
د سولې او اوربند په نوم د پیلسي پرلت په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د ځوانانو خیمې ته په خطاب کې ویلي و چې لومړی د پښوراب او کندهار کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو سره د سولې خبرې وسي چې د دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده او هر ورځ د طالبانو پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم د جمعې په ورځ د لشکرګاه د پرلت خیمې ته په لومړي ځل یو شمېر دیني عالمان د پرلت د ګډون کوونکو لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د ماتولو په موخه راغلي ول، خو د ناوې ولسوالۍ په بازار کې د دغه خیمې اکثره ګډون کوونکي دیني عالمان دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول. نور جنگ بس دی
غربي کوپار جیو کاپیر هم پر موږ باندې دغه سیال جوړ کړي که طالب دی، طالب و دوی سره اخته دي. زموږ وطنونه د دغو څخه رات خو خلک مو مړه سوله، ښځې مو کندیانې سولې، ټولې تور پولین د دیواله سوري ته کښېناستل.
نو سعودي خو د اسلام یو پایتخت بله سوی دی، نو باید سعودي کچیر داسې د سعودي علما هم په دغه صلح جوړه کې برخه واخلي. موږ ډېر امید دغه لرو چې شاید چې دا به نتیجه ورکړي.
د لشکرګاه د پرلت کوونکو لخوا د اوربند او د سولې دایې ته د ژمنوالي په خاطر ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو ته یوه یوه طرحه وړاندې کړل شوه چې د نه منل کېدو له امله د پرلت کوونکو لخوا د نه خوړلو اعتصاب وسو. تېر ورځ د حکومت اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې د هلمند د پرلت کوونکو هر ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ویل سوی وو او د هر ډول بین الافغاني سولې څخه ملاتړ بیان سوی وو، خو وسلوالو طالبانو د لومړنیو ورځو د مشروط ځواب وروسته د پرلت کوونکو نور غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. محمد علی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ راډیو ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو د یادې ولسوالۍ او سدآباد ترمنځ د لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو د لرې کولو په منظور لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي څو کالو شول چې د دوی سیمې ته غځېدلې لار کې وسلوال طالبان په موټر ډزې کوي او یا هم سړک ته راکوزېږي چې زیات کسان یې وژلي او نیولې دي. په دې اړه نور حال له روح الله انوري اورو.
لاریون د یکشنبې په ورځ د ولسوالۍ تر څنګ پیل شو او د غرمې تر 12 بجو دوام وکړ. لاریون کوونکو ویل په ناړی کې په زرګونه دولتي سرتیری پراته دي. دوی ته په یاد لاره کې د شته امنیتي ستونزو په وجه خوراکي او نور توکي نه رسیږي، او همداراز که کوم دولتي مامور د رخصتۍ په نیت کور ته ځي نو په سرک کې د وسلوالو مخالفینو لخوا یا ژوندی نیول کېږي او یا هم وژل کېږي.
دا تقریبا دا څو ورځې کېږي چې روزمره یو حادثه پر غازی آباد د نالې په منځ کې رامنځته کېږي، او هغې ته کوم نه یو څلور ورځې مخکې یو ځوان ونیول شو او تقریبا یو کتاب ونه کړو شهید کړه. بېګا تقریبا څلور کسان نو ځای شوي دي، او تقریبا د دې لارې کې سلهاو کسان هم د امنیت هم د ملي اردو او هم د عوامو نه په لا کې شهیدان شوي.
لاریون کوونکو له دولت وغوښتل چې څومره زر کېدی شي باید د ناړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غزیدلي سرک په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او مورچې له منځه یوسي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ که چیرته غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو دپاره یې امنیتي ارګانونو سره ګډې غونډې کړي.
د ناړۍ ولسوالۍ د اسمار او غازی آباد په دغه لاره کې یو څه مشکل شته دی. دغه د خلکو دغه غوښتنې ولایت مقام ته شریکې کړي دي او په دې باندې ولایت مقام کار کوي. د دغې لارې په اړه باندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ یوه غونډه هم شوې ده او هیله مند یو چې دغه ډېر ژر د خلکو دغه مشکل حل شي.
لاریون کوونکو ویل چې د اسمار ولسوالۍ اړوند د ډب بروړو ډب خوړ او د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په یو شمېر سیمو کې ډېری وختونه وسلوال مخالفین له غرونو سرک ته راکوزیږي چې موټرې تلاشي کوي، دولت پلوه کسان نیسي او یا په موټرو له غرونو ډزې کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د خبرونې په دې برخه کې له نوریاست نوري څخه اورئ چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څه خبره کړې دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي له دریو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ رسما اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به سږ کال د تلی یا میزان په 28 نیټه ترسره شي. ټاکل شوی وه چې دغه انتخابات د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یو کال وروسته په 1994 کې ترسره شي، خو د امنیتي اندېښنو او د ملي یووالي د کمزوري حکومت د لوجستیکي ستونزو له امله څو ځلې وځنډېدل. ډیلی میل لیکي که دغه انتخابات ترسره شي د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره به کاندیدان سیالي کوي او هم د شاوخوا 400 ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې یو شمېر د کابل له کنټروله بهر دي غړي ټاکل کېږي. د ورځپاڼې په وینا له دغو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د راتلونکي کال په پسرلي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان په دې شک کوي چې افغان حکومت به په هیواد کې امنیتي ګواښونو ته په پام سره وکولی شي چې دغه انتخابات په سمه توګه ترسره کړي. د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته ملګرو ملتونو د انتخاباتو د کمیسیون دغه اقدام وستای، خو په هغو کې د ټولو افغانانو پر ګډون ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو وویل یوازې دا مهمه نه ده چې انتخابات باید وشي، بلکې مهمه دا ده چې ټول افغانان د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه چې په ناکرارو سیمو کې به انتخابات په څه ډول ترسره کیږي، هغو چې تذکرې نه لري یا د جګړو له امله بې ځایه شوي دي، په څیر ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. له بلې خوا هم وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په وروستیو میاشتو کې حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي دي. پر بهرنیانو سربیره د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په دې اړه شک څرګند کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. خدای هم ویلي چې مخکنیو تجربو د انتخاباتو د کمیسیون نیمګړو تیاریو او د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په پام سره که دغه انتخابات ترسره شي هم هغه به شفاف او عادلانه نه وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانیا افغانستان ته د استول شو نور امریکایي سرتیرو په اړه یو مطلب تر دې سره ډیکلاند چې پاوز هیله مند چې دغه نوی جزو تامونه به د افغانستان په جګړه کې درېدلې حالت لمنځه یوسي. لیکي بریدګای شاون مورګان چې اولس کال د امریکا په پوځي پلي ځواکونو کې خدمت کړی او 15 ځلې جګړو ته د استولو تجربه لري، دا ځل افغانستان ته د هغې لیوا په چوکاټ کې استول شوی چې دنده یې په مستقیم ډول په جګړو کې ګډون نه بلکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول دي. نوموړی وایي ماموریت به اسانه نه وي خو دغه د جګړې لپاره د روزل شوو ځانګړو سلاکارانو لومړنۍ لیوا د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره یو درست تشکیل دی چې په دې هیواد کې د طالبانو په وړاندې په دغه 14 کلنه جګړه کې ولاړ حالت هغه څه چې پنټاګون یې هیله کوي پای ته ورسوي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه پنټاګون په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي په ترڅ کې دغه پوځي لیوا 13 میاشتې افغانستان ته واستوله. د امریکا د دغو روزل شوو ځانګړو پوځي سلاکارانو تشکیل د هغو امریکایي سلاکارانو د تجربو په اساس رامنځته شوی چې کلونه کلونه یې افغان کماندو ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو په اړه سلا مشوره ورکړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په هغو جګړو کې چې دغو روزل شوو افغان کماندو ځواکونو برخه اخیستې تل هغه ګټلې دي.
اسیزم غغل ازادي رادیو اوري او اوس هم په سوریه کې د روان وضعیت په اړه رپورت راخلو. د سوریه د حکومت د مخالفو ملشو یو ډله چې په محاصره کې دی له ختیځ غوته په وتلو موافقه کړې ده. د راپورونو پر اساس حکومت او مخالفان له دې هم یو لوی موافقې ته رسیدلي چې پر اساس یې د ټول ختیځ غوته کنټرول د سوریه پوسټ ته سپارل شوی دی. سیفی الله ستانګزی په دې اړه رپورت لري.
د سوریه په ختیځ غوطه کې د فیلق الرحمن سختري زو دومه سیمه پریښوده. دوی په هغو بسونو کې سپاره شول او له سیمې ووتل چې له حکومت سره د موافقې په اساس ورته تیار شوي وو. د سوریه د بشري حقونو د څار اداره وایي شاوخوا 1400 جنګیالي او ملکیان د موافقې په اساس د ختیځ غوطه له دومه سیمې ایستل کیږي. دومه په 2010 کال کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د پاڅونو له زړو سیمو یوه ده. د سوریه رژیم په دومه ښار کې پر روغتونو او هستوګنو په بمبار سره د وخت پاڅونونه جواب کړل او لارې وروتړلې څو مرستې ورونه رسیږي. په دې سیمه کې د اسلامي اردو په نوم د یوې ډلې اصلي مرکز چې ډېر وخت د حکومت په ضد کلک مقاومت کاوه. د سوریې په پاوس پورې یوې تړلې خبری ایجنسۍ پرون ناوخته رپورت ورکړ چې د اسلامي اردو په نوم ډلې موافقه کړې چې د سوریې شمال ته ولاړ شي. د سوریې په شمال کې د دې سیمې کنټرول د مخالفینو او ترکیې په لاس کې دی. له دومه سیمې د سختریزو په وتلو سره دا سیمه رسمن د دمشق په کنټرول کې راځي. که دا موافقه چې د سوریې دولتي رسنیو او د بشری حقوقو څارونکو ډلې په اړه رپورت ورکړي سموي په ختیځ غوته کې د سوریه د رژیم د څو اونۍ سخت بمباری او فشارونو نتیجه ده. اخوا په بریتانیا کې میشته د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډلې پرون سهار رپورت ورکړي چې د روسیې پوځي پولیس به د دومه ښار د نظارت لپاره موظف شي. سوری ملیشو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. وروستۍ څېړنې ښیي چې موبایل تلیفونونو استعمال ځمکه هم ګرمولی شي. دا چې څنګه له اسمت ساروانی اورو.
یوه تازه څېړنه ښیي چې موبایلونه د ځمکې په تودولو کې رول لري. د دې څېړنې پر اساس چې په جورنال آف کلینر پروډکشن کې خپره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 4% ګلتونی یا موزر ګازونه خپرول، خو تر 2020 پورې به په 12% زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی ګازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلي انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی ګازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال آف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او د غراس مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی ګازونه به چې اوس په کال کې 12 ټن دي، 125 ټن ته زیات شي.
اتی الله د کونړ له نړۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل سمس کې ګیله کړې ده. وایي چې پرون په نړۍ کې مظاهره وشوه او تاسو خبرونه کړه. ګرانو دوستو کوم د خبرونه دی اوریدلې؟ دا راپور او د دې مظاهره راپور په همدې خبرونه کې خپور شوی دی. مجیب الله هلمند یار له هلمند څخه په خپل سمس کې وایي چې د هلمند په ایمرجنسي روغتون کې په سم توګه د مریضانو یا ناروغانو تداوی نه کیږي او دلته اکثره ناروغان او ټپیان له منځه ځي. عبدالصمد حیدری د کابل د سب سخلی کې چې د عبدالله عبدالله او د غراس ولسمشر غنی نه ناراض دی او عریضه پی کوي ځکه چې دوی اساسي قانون ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. او د غراس عبدالهادی له نورستان ولایت څخه لیکي چې له ولسمشر غواړي چې سرپرستان له دندو لری کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اته نیم بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغو پورې پوځي عملیات روان وي چې تر ګواښ لاندې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه نه شي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اعتراض وکړ چې په خبره د چارواکي د سیمیزو پولیسو ټپیان روغتون ته نه انتقالوي. د کونړ امنیتي مسؤلانو وایي په تیرو 43 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو یو نیم سل ګولۍ ویشتلې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته په عکس العمل کې د اسرائیل صدراعظم ته د تروریست خطاب وکړ. او د روسیې په سایبیریا کې د کیمیروو ښار د یوې لویې اور لګیدنې د قضیې په تور و مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې خبرونه پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې روانه ورستی دي. شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالکریم عزیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې لسبان د لسو کلونو راهیسې یو ولسوال پر خلکو حکومت کوي. دا وایي د دغه ولسوال له چلنده خلک تنګ شوي ځکه چې یو کار هم له قانون سره سم نه دی او په سیمه کې د خشونت او ناوړه چلند یو نمونه ده. دا هم وای د ولسوال برور د ولسوالۍ امنیه قومندان دی او د دې له چلنده هم خلک راضي نه دي. د دې ستونزې مو د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې او د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړه. لومړی به د عبدالکریم عزیزی او ورپسې به د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه ده؟
عبدالکریم عزیزی.
ستونزه دې څه ده؟
خو زما وظیفه په کابل کې د نجیب په وختو کې بیا چې نجیب سقوط وکړي خو وضعیت خراب شو. زه ولاړم دغه ولسوالۍ ته. هلته مې یو دوکان ونیول چې شپې ورځې مې تېرولی شه. په هغه شپه چې مجاهدین بیا راغله دغه سلیم پخوا چې و اوس مړ دی په انفجار کې مړ شوي دي. دا نفر خدمت و د حضرتانو دروازه کې. بیا چې دا توپک واخیسته قومندان سو بیا ولسوال سوالته تر اوسه چې د دوی زمنه اوس قدرت د دوی زمنه په لاس کې ده. یو څلور کاله د مخه یو انفجار ورکې دی مور شو بالا.
عزیزي صاحب اصل موضوع ته راوګرځه چې ستونزه څه ده؟
مشکلات په دې اکله جناب محترم دا چې په تاسو ور لاس کارو کې چې قرضې راغلي دي تر اوسه خلک ژوند دي د دوی د لاس خراب دي.
دغه غیر قانوني کارونو هغه مثالونه څه دي؟
مثلا زکات او اوشر دغه خلق تولیف په هر کال کې تقریبا سل خروار دو سو خروار د خلق غنم تولی.
تاسو ویل چې سلیم ولسوال او هغه مړ شو، دغه ولسوالی چاته پاتې شو به؟
دوی چې مړ شو دوی د دوی ځامن اوس یو قومندان دی، یو ولسوال دی، یو عامر امنیت دی. دا ټول ولسوالی اوس دغه سلیم د ځامن په لاس کې دي.
دا حکومت مقرر کړل؟
یا یا سبب حکومت خود حکومت دو دری نفر واسطه ورد دوی فراس مکتوب را ورکه چه تا ورس هلت اول سوال هلت تلیلی دی سلیم زامن ورد والی چه مرگ واری که جوان که مرگ واری خونه که زماش بالا ورسه دقیقه مکتوب دین سریل دی بیلت بیلت رخصت کرده دیش سوگ نیت ریجدی هلت چه ورسی هلت اول سوالی وکی اوسم فیل حال فیل حال یو چه د دوی سره چې و د مولا ابراهیم په نامه هل د دوی سره و د زوري د قوم یو جلا برخه ده شل سره دي بد سره نه دي خو دا یو څو ورځې د مخه راغلي دي دی د قومندان امنی په صفت تعین شوي دي اوس د دوی د لاسه هلته نشي تللی چې ته ولې زموږ بیل اجازه تللی دي هلته ځان قومندان مقرر کړی دي نو دی بیچاره اوس هم په فرار کې دي نو خلق دیر فستوندی که دی جناب محترم یو خو بی سواد خلق دی دغه سلیم او دوی همین چی دی دا خلق سر بیخی بد چلن که دغه روشن فکر خلق چی دی طول دلاس مثلا یا کندهار تراغلی دی یا هرات تتللی دی یا نیمروز تتللی دی خلق پازار دی سر
دسی اصو مثالونه ویلی شی چی چا سر زور زیاده کرده یا تا سر یا نور خلق سر؟
ما سره خدا سی زور زیاده کرده دی زده قانون اساسی تصویب پسر اولارم هرات سوال سورزی پنزل سورزی زده بندی وم کوته قلفی بندی وم ولچک زولانه او دون اللات نوار که چه تروس از ما بشی درد که تکسو نسم پلای دا خویا و از ما پاک رسیده کرده دی او بله هر تا یو رئیس مدومار دی ده دوی زو یو چاو و جلی دی شه دغه رئیس مدومار لوری واقعی سر خپل نپره تو وار که او مزکی په بل چا خرف که دا دوم بل سوک اربح مدومی شی ده روبات ده کلی دی دا هم دیو چا سر جنجالی و که ماما و خوارزده و بلاخر دی هم لوری وار که خپل نپره تا او ده دوی مزکی هم په خپل سر ده سلیم و ده دوی زامن بل چا تا خرف که وسم عزیز مثلا یو قربانی په سر زتا ته وایم چې خلک قربانی کوي څوک هیڅ حق نه لري چې یو څه د څه یا غواوی یا غوی یا بلا چی پوس او یو څه دغه نفر دی نفر د لالاندی مثلا کله ته ځي دوی فارچه ورکړي دغه غوښه او پوس دغه شان تولې او په کال کې 200-300 خرواره غنم د خلکو اوش راخي مصرفي ټول تاسو
د غمره ناخوالی چې تاسو سر رواني دي تاسو سر او نورو سره تاسو دا شکایت والی ته رسولې یا کوم بل مقام ته
ګوره ما خپل څلور پنځه کال زه تللم کابل ته ما د هغه وخت یو چا وزیر و هغه ته مې عرض وکړ دی زورې نه رسېدې سلیم هلته د سوال و تروسه د دوی ځامن په خوا خدای ول سوال و ځامن ول سوال دی قومندان امنیت دوی دی مثلا عمر امنیت د دوی دی د خلک داسې چلن کوي او بل خبره سب یو کان دوه کار د مخه یو په یو کله کې مړ پیدا شو د درې کله د هر کله لاس لکه خلک یې جریمه کړه چې دا مور تاسو پیدا کړه دا چا مور کې ګوره جناب محترم دغه ناخواله پیش استانو نو زه غواړم چې زما ژاس بل ارګانو چې تاسو ورسوئ ما په هغه وخت کې درې څلور کاله دمخه ما امنیت ملي ته مثلا نور ارګانو ته دا کشفي ارګانو ته ما دغه ګزارشونه ورکړي دي تر اوسه جامع عمل نه دي رسېدلي دا زما ګزارشونه چې مې ورکړي
تاسو ویل چې د ولسوال زامنو دغه ولسوالۍ په زور ونیوله د امنیت قومندان نوم هم تاسو واخیستو د امر د امنیت نوم هم تاسو واخیستو دغه نور خو به د حکومت لخوا مقرر شوي کنه
دا دولت هم خود تاسو معلوم دی مثلا په پارا کې داسې خلک هلته راځي چې دوی خو روپۍ لري صاحب چې 50 لکه یا 100 لکه یو والي ته ورکړي یا قومندان ته ورکړي بس د دوی یو مکتوب ورته لیږي چې ته هلته قومندان یې دی یا ته ولسوال یې دا ناخوالې سه نو چاته ژاړو چاته ورسو دا خبره چې مې وکړه په خدای بیله قید و شرط مې تاته وکړې د هېڅ چا سم نه بیرېږم او ما د خبره تاته کړې دي نو تا دا سنت زوش په ول سوالی که سه عزیز اوسم په خدای خلک دومره حق نه لري چې یو کلی بل کلی ته ورسې دي. مثلا دا شل چې ورکې په خدای چې د دوی اجازه نه وي ولکه څوک خپل لور چاته ورکړي.
ستا او د پرچمان د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه څه ده؟
نو خلک دا غواړي چې سمه ولسوال هلته ورشي، یو سمه قومندان ورته چې باسواد وي، خلک را ټول شي، د خلک ستونزې حل کړي. خلک دا غواړي، نو خلک بل شی نه غواړي.
مهرباني، تشکر.
مننه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو لمړی د سیمایز اورګانونو د خپلواک ادارې لوایان دي. اغلی منیره یوسف زاده سره شریک کړه. اغلی یوسف زاده د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ نه د کریم عزیزی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د پرچمن ولسوال لسبان د لسو کلونو راهیسې ولسوال دی او خلک له چلنده راضي نه دي. ستاسې نظر مو غوښت.
پیام دارم برای هموطن ما که مطمئن باشن که حکومت نسبت به مشکلات مردم حساسیتهای خودش داره.
دغه هیوادوال ته دا پیغام لرم چې دی ډاډمن اوسي چې حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره حساسیتونه لري او د دې لپاره چې یو مثبت بدلون رامنځته کړو باید مشورې وشي. د پرچمن ولسوالۍ د وضعیت د ښهوالي لپاره چې ارزونې ختم شي، د جمهوري ریاست له مقام سره به شریکه شي چې وروستی تصمیم ونیسي.
د انصاف پلټکه
د عبدالکریم عزیزی په خبره د پرچمن ولسوالۍ د امنیه قماندان هم د ولسوال ورور دی او د دې له چلنده هم خلک خوښ نه دي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له ویاند ښاغلي نجیب دانش سره شریکه کړه. ښاغلی دانش، په دې اړه مو ستاسو نظر غوښت.
ما این موضوع را یک دفعه بررسی بکنیم که قماندان به اساس چی و چگونه مقرر شده و یا
موږ به دغه موضوع یو وار بررسی کړو چې دغه قماندان څنګه مقرر شوی، له کوم وخت راهیسې دلته قماندان دی او په کوم هدف تر اوسه په دغه څوکۍ پاتې دی. د اصلاحاتو کوم پروګرام چې موږ پیل کړی د حالات پکې هم شامل دی.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د فراه ولایت د پرچمن لولسوال او امنیه قماندان نه چې ورونه دي خلک راضي نه دي او د سیمایز اورګانونو د خپلواکې ادارې او د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې دغه مسأله به وسیړي او په اړه به تصمیم ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت له اجان په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نه شو ښودلی، دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان یې دی د لسو کالو په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري، که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یې یا بچی یې، ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهئ. پر دغه شمېرې باندې 0 50 55 3 30 4 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. تاسو د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم حاجی اسماعیل دی میوند ولایت. ستاسو دغه راډیو یو نفر پیغام پرې شو، اوس ما یو زوی د حضرت په نامه 7 کاله مخکې ورک شوی ده. یو نفر پیغام پرې شو او نشماره یې ما ثبت نه کړه. خدای چې هغه پیغام دی یو پلا بیا راته خور کړي او یا په دې اړیکه را سره تماس ونیسي. 0 50 99 500 99 شماره یو پلا بیا تکراروم. 0 50 99 500 99 دغه ورور زما پیغام اوري د پنجوي کې زه پیله حال یم ورته یا د پنجوي د جامې پر مخامخ د پیسو ته راځه تمام
نا ساستند د دته د دادګر په نامه یو سړی زما سره را سره ده. یو پلا وای زه د نه دالیم، یو پلا وای زه د مزاری مسلور کال کې را سره ده په دا لمبر د جنگ راته وي زما نوم ارمان شاه ده زه د هلمند خبره کوم وسلام
زه حاجي ګل محمد د هلمند ولایت خبره در سره کوم د لوی مانده په باوړی کې یو لوی مانده کې یو مړی پیدا شوی دی د تر مټه تعویز غوټو نور نه د سکرا ورڅخه د نشه ورڅخه د پیژندو وتلی دی د خان هغه په نامه دی د تعویز کې چې د مټه ته تعویز موږ اخلاص کې چې ومه کوي د خان هغه په نامه د خان هغه په نامه دی هر روز چې په اړه معلومات غواړي مشترکی په دغه شمیره اړیکه ونیسي.
عبدالباری عدل د زابل د ولایت له صفا ولسوالۍ څخه زنګرام په تېره اونۍ کې یو پیغام خپور شو د جانان په نامه جل نامه په نامه په دغه اخشي یم په دغه سړی دغه زما لمبر کوم ماته زنګ ووهي تېره مهرباني دي او لږ دا پیغام درته راته خپور کړي صفر وایا څلور پنځوس اووه دېرش شپږ سوه شپېته صفر وایا ډبل نمبر دی
ما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک وو د شاغا په زیارت کې ما دا شادلې پېژنم هم نه ما دا ودري زموږ دوستان وو هغه یو دابل هلته کې اعلان وکړي نو زه ولاکه په دشماره هم پوهېږم په دشماره کورکې اسلام الله نه میږي دم نه در ما مال خو زی وو یو یلان تا ورکه ما اسماره و من نه ورځ ما يرم وو په کندهار کې د کندهار کې وو په هوټل کې د مزدری کې کدا غي خوړی کې خود غش دغه سره به بالا زه خو نو دغه ما پیغام دی و مرتي دا د زما د دې راځي ته
د پیغام ز پرځدم چې نن د ټولې نن ورځ د د نن جولا په نامه سړی پیغام پرې شو وو چې جولا دی او ما په ځان وای په دغه لمبر زما سره تماس ونه سي خو موږ دا لمبر ورنن دی وای روانه او تا موږ د ازادي راځي څخه د تل کوم چې دغه د نن جولا د نامه پیغام چې پرې شو دا او موږ ته دوم ځل د پار نشته چې دا یا دی هغه په دغه اشاره باندې اړ کونه سي پر اوسه او یو اچا یو څلو اته دیش درسته و درو دیش سلام
ما دا ازادي راځي ته دا پیغام دی دا ته یو الګ دی د یو اتو و خالو دی نو هم په پښتو خبرې کوي چې هم په فارسی نو د خپل نوم یې سمات یا دی کله وای زه چې ابان یې م کله وای کوم ځای دی م نو دا مسلمان و شي ما تر د مستر ځای دی په دغه لمبر دی ما تر اړې کوونی چې پر دوا وار و تلور پنځه درې پنځه دوا وار و
وارث ترخیل مغم د دیساف څخه دل تیو کاستا د امشا په نامه سن بې پنځه وی سیام د شپږ کلن نو داسې دی ساده غوندې دا کله په یو ځای او کله په بل ځای کې وسیږي نو کله چا ورور یا هم داسې څه کیږي نو د شمارې ترې زنګ وهي صفر و درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر بیا تکراروم صفر و سوه دېرش یویش یویش صفر صفر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415.
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کوم زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران یو باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نظر کړی د په حق له چا څوک معلومات لري
یادې زما ژغ اوري مست دي پرداش مې را باندې ځان بوې زموږ د سیو نمبر دی 02 02 15 15 15 بیا 0 په پای کې دا زموږ د سیو نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یادې زما ژغ اوري مست دي پرداش مې را باندې معلومات را کیو لکه باندې جایزه ورکول کیږي
السلام علیکم انا نادر اجوی ټول کار کوم کو دونه کو ته سلامونه باندې د علمال ولایت ناوی ولسوالی سمې تماس دی ولې زما یو خریې دی تاسو لا جام میز دا دوی مې سکیږي چې د کور څو تل دی یار مسلمان هو کپ دغه اړه معلومات دی په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسی صفر وای صفر څلور دوی نیوی اتش پیته شپږ پیته ارور د کپ دی اړه معلومات دی لکه اغوانی جایزه ورکول کیږي والسلام
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کې چې هغه د درکه شوی دی د مړه او د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې مردا زموږ سره تماس ونیسي سپر وسوه څلوېښت کته شل نویل نه نرايو زل بیا تکراروم سپر وسوا تلورس ته ته شل نویلنا
بلیا السلام علیکم زر دې خوشاله ما د دم کولی د انګلیان نن څه تاسو په تماس کې ما ما دا کازوی دی په ودین نمیږي د زوادین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کیږي د کور څخه نظر کاڅوی دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ورور چې اپیجنیا ایلدل دی په داش مراجې زنګ وی چې پر وسه و وجه شپندويش وش پته وسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی دربات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زال زما یو ورور یو وخت دا دوه کال او درې میاشتې تقریبا کیږي دا درکه دي د ورور نوم ګل احمد دی د ما مګرو سوی دی او هغه شې چې دې سردار وحوت د میج د سروار کاز دی دی نو دوی ک زما ژغ اوري خپل زندان کې یم د یو د هرني وادو ته تللې یا هر ځای چې په هر څه وکړي زما ژغ اوري د دې څه معلومات لري څو د دې وخت خلا دا وایي او له دوه د دې نه نه دې دا خبره کړې د دې دوه مر د دې کسان له دې څه چې په زندان کې خپل پول ده که چېرې باندې را لسو هي د باندې ما څنګه غوړې دې دا خبره کړي یا دې مو خپل مخه خوایته کو په خبره دې کله چې ما سره په دغه شی باندې کوي دې چې د حبالې د وخت سفر و سفر شپاز و سفر و حتی درې درې د مشلاره سفر و د تر دې ادو یو څه په دې اته کې زه شیرې زم بیا سفر و شپاز و سفر و حتی درې درې سفر سفر دوادوا یو سفر لا اتکوزه هر څه چې چې هغه ورته د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما ته د مهرباني ده هم دې سره اړیکه ونیسه
سلام علیکم زاد الحجی د المند ولایت د مساکلات ولسوالی او سیدون کې د پلان نوم ګلنور دی زما ورور د درې کال کې چې ورک دی اصلي نوم یې عبد الحد دی مشهور په کلن یار دی ابن نور زیره کې څو پاره معلومات درته د غشمیرات مشمیرات د مرشدې تماس ونی سي اشاره ته ویلې چې د سپین بولډک کې پاس کړو کې ونه لري
زه چې هجرت لاندې مې نه وځه غوښته مې یو ورور وکړ یو نه تر دې وکړ چې د ما د خبر خار کې چې هر څه سره معلومات په دې شبه زکوې سپاریت دې درویش یا زلاس مثلا
الو السلام علیکم زه شراسان غردی ز پښتیا ولایت سره غږیږم زما از اتان لاندې میږي زه به ګوان دا د یو کال کیږي که هر چا ته معلومات دي ما ته د پدغه شمیره اړیکه ونې چې سپار وو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې خدای دې وکړي چې زړه دې راته ما دا پیغام نشر کی او که هر بسل محفوظ تک په دې معلومات دي چې هر ځای کنه ما ته د پدغه شمیره باندې اړیکه ونې شي او خدای کوګی چې پیدا شي که څنګه ته بیا ته نه مجازونه ډیره ګډوډ کړی دي نه دې مرګ معلومات کیږي نه دې ځوان معلومات کیږي فقط السلام
سلام علیکم ازادي رادیو
زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جي په نامه مشوا دی، اصلي نوم یې اصلي محمد دی، د کندهار ولایت دی، چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی، د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی، چې د دغه ورک عزیز پاکله هر څوک معلومات لري، موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کښې بندې وو، یو سړی راغلی خو بیا وازه ورکه شوه، موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. 0 5 1 2 3 یوازې د ټېلېفون شماره بیا تکراروم، 0 5 1 2 3 السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی، چې دا 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه، او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم، که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري، زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم، چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي، تقریبا د 1.5 کال کېږي چې په کوره څخه نادرکه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي، که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي، یا په یو پسه کې وي، یا بل ځای وي، یا بل ځای وي، دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره یې ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، چې زما د ټېلېفون شمېره ده 0 5 2 2 2 5 1 2 5. هر څوک په دغه اکړه معلومات لري، ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي چې 1000 افغانۍ سینې ورکوي کېږي. د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه مې شریک.
که یو هلک چې نوم یې اسدالله عمر یې 12 کاله دی، د پلار نوم یې عبدالواحد، د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینتک د کلي اوسېدونکی دی. پیالم یې کور په کندهار کښې په لوی هلک چې د شاولي کور پر پم باندې دی. د 4 ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي، د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري، نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي، په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 8 1 3 3 7 بله شمېره 0 8 2 1 9 1 3.
السلام علیکم. د غزنی ولایت اوبند ولسوالۍ در سره په تماس کښې یم. نو دغه د زما یو کوچنۍ خور ورکه ده، د 3 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. نو که په چا ته معلومات وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وکړي. 0 8 1 2 6 0 8 1 2 6.
السلام علیکم. ما سلامونه قبول کړي ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. په دې هیله چې سبا زما یو د ماما زوی ورک دی، دا تقریبا دغه 10 کاله کېږي. نو هر مسلمان ورته یا په اړه معلومات لري یا دا هم خپله دی زما غږ اوري، نو د ټېلیفون پر دې شمېرې دې راته زنګ ووهي. 0 5 1 2 3 4 5 9 12. د ټېلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 1 2 3 4 5 9 12.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
پل روان یم گام گام غږیږم ګوت ګوت غږیږم جام جام غږیږم پل پل روان یم گام گام غږیږم اے پل پل روان Again.